نو یو مخده و چې ازادي رادیو هڅه کوي چې ځوانانو ته ډېر پام واړوي، ځکه چې همدغه ځوانان دي چې نن سبا د ټولنې جوړوونکي دي. نو د تاند څانګې خپرونه یوه سبتي خپرونه وه، په دې کې خپله د ځوانانو حضور و، ولې دا چې په مستقیم ډول باندې هغوی په یو موضوع باندې نظر ورکوي، د دوی نظرونه مونږ ولرو په ژوندۍ بڼه باندې مونږ کوم خپرونه ورته نه درلودله. دا خپرونې موخه دوه برخې جوړوي، یو دا چې هغه موضوعات چې ځوانانو پورې اړوند دي، ځوانان په هغې وخت کې کار کړی دی، وړتیا لري، مستعد ځوانانو پیژندل، او هغه مسایل چې مثلا د ځوانانو پورې اړه نه، دا نور برخو کې دي، د ځوانانو فکر، د ځوانانو نظرونه دي هغې په اړه باندې. نو په ټوله کې په همدغه دوه موضوعاتو باندې راڅرخي. د لومړي ځل لپاره دا خپرونه ګمان کوم چې دوه کاله مخکې په کابل کې مونږ مرکزي دفتر نه پیل شوه، چې پښتو خپرونه ما او دری هم زموږ همکار نصرت پاسا مخته وړله.
په کوم نیت چې دا خپرونه را پیل شوې وه، هماغسې مخکې لاړه، هغه نتیجه ترلاسه شوه؟
بله، زه فکر کوم چې نتیجه ډیره ښه وه. په دغه خپرونه کې چې موږ سره کم مېلمانه دي، د دوی نه به هم په دې اړه باندې زه فکر کوم چې د خپرونې په ترڅ کې واورو. ښه ده چې اورېدونکي په دې اړه باندې قضاوت وکړي، ولې د خپرونې جوړونکي په توګه باندې ما ډېر داسې ځوانان وپېژندل د دې خپرونې له لارې چې د فکر خاوندان دي، د یو نظر خاوندان دي، او د بېلابېلو موضوعاتو په اړه واقعا درانه او ښاغلي نظرونه لري. نو زه فکر کوم چې د خپرونه خپل هغه موخې ته رسېدلې ده، او لا به هم دا مزل دوام لري انشاءالله چې څو پورې ازادي ده او څو پورې ځوانان دي.
یو بله پوښتنه هم کومه، بیا به ورشو نورو مېلمنو ته. دغه موضوعات چې تاسو ټاکل، تورمان صاحب څنګه مو ټاکل؟ یعنې د ورځې موضوعات وو، که د دغو موضوعاتو په اړه راته ووایه چې په کوم مسایلو بحث شوی په هغو لومړیو وختونو کې چې تاسو دا خپرونه را پیل کړه.
بله، د ورځې موضوعات او که د ورځې په اړه مثلا هغه موضوع ورسره نه لګېده، نو کېدای شي چې مثلا ځینې نورې سوژو باندې چې فکر وشي چې د ځوانانو اړوند یا د دوی نظرونه په اړه واخیستل شي. مثلا دا نن تاسې د ازادي راډیو د کلیزې یا د ځوانانو په ژوند کې د دغې رسنۍ د رول په اړه باندې غږېږئ، دا یو د ورځې سوژه ده. ولې کېدای شي داسې ورځ هم راشي چې مثلا داسې یو ځینې تاسې خپله یوه سوژه رامنځته کوي. مثلا فکر کوم په دې برخه کې ځوانان ډېر رول لري چې تاسې سره اړیکې ولري، غیر دې خپرونې په ترڅ کې چې د دې نه پرته مثلا د یو لارې څخه چې دوی هم کوم موضوعات چې د دوی د خوښې وړ دي تاسې سره شریک کړي، او تاسې وکولی شئ چې په هغه خپلو خپرونو کې په مهم موضوعاتو باندې خبرې وکړئ.
ډېره مننه تورمان صاحب، خوشحاله اوسئ. د تاندې څانګې یوه بله خپرونه وه چې ازادي راډیو له هغه پایله تر اوسه پورې وړاندې کوي. زموږ ډیرو همکارانو دا خپرونه چې مخکې له راډیو سره وو دا خپرونه وړاندې کړې ده. د هغو له ډلې یو هم نورګل شفق دی. شفق صاحب، چې کله خپرونه پیلوله نو د خپرونې پیل به داسې و چې ګلاله یو همزول سلامونه. شفق صاحب، پس له ډېره وخته د ازادي راډیو مایک یو ځل بیا ستاسو خدمت کې دی، نو مهرباني خپلو ګلاله یو همزولو ته د خپل خپرونه په اړه وایي چې څومره وخت تاسو ته خپرونه وړاندې کړه او په کومو مسایلو بحث پکې کېده؟
سلامونه. اوس خو که څوم زبا ام به هغه همزولي اوس هغه نوي پاتې یم، نه زه په هغه عمر باندې پاتې یم، نو عمرونه سره راتېر شول یو څه هغه خپل وخت نه. ما د تاندې څانګې خپرونه له 2011 کال بیا د 2018 کال د جولای تر پای پورې چې شاوخوا 15 کاله کېږي تاندې څانګې خپرونه ما جوړوله، او هغوی وختونو کې هم زیاتره همدا د ځوانانو اړوند مسایل به پکې ځای په ځای کېدل. په اولو کې یو څه د خپرونې فارمټ یا هغه چوکاټ چې دی هغه ما بدل که، هغه په دودیز ډول چې خپرونه څنګه اول وختونو کې جوړ شوی و، نو یو داسې جالب موضوع به په سر کې و، بیا به یو څه جدي فرزندې و مشکل په اړه به هغه موضوع به مطرح کېدل، او بیا پای کې به یوه سندره وه. خو بیا زه چې راغلم نو هغه چوکاټ مې یو څه ور بدل کړ، یو دوه مهمې او د ځوانانو اړوند موضوعګانې به مې پکې ځای کړې. په وروستیو وختونو کې بیا چې خواله رسنې ډېرې عام شوې، نو په ځکه چې د اوریدونکو لخوا د فیډبیک یا هغه خپرونې ته د دوی د غبرګون لپاره داسې کومه خاصه لاره نه وه، موږ یوازې په خپرونې کې ایمیل دوی ته یادوو چې که کوم نظر لري په دې را سره شریک یا په پوستي د پوست له لارې. خو ښه وه چې خواله رسنۍ یو څه عامې شوې، نو بیا په خواله رسنیو ما خلکو ځوانانو نه فیډبیک اخیسته، نو د هغوی وړاندیزونو ته په کتو مې بیا ځینې نور مسایل پکې ځای کړل. فرزن که زه مثال په ډول ووایم، څنګه سی وی ښه جوړه کی، څنګه کاري مرکو ته ځان چمتو کی، یا ولې دا د ښاري او کلیوالو ځوانانو ترمنځ یو واټن شته دی، یا د یو بل په اړه ځینې بدبینۍ شته، یا تازه واده کړې جوړې چې دی هغوی په کورنیو کې چې کله تازه دوی واده وکړي کومو ستونزو سره مخ کېږي، څنګه هغوی بیا دې ته حل پیدا کولی شي. ښوونځیو پوهنتونونو کې ستونزې او ځینې رواني مشکلات چې ځوانان ورسره مخ وو، ځکه چې خپرونه روزنیز وه نو زیاتره مو هڅه کوله چې روزنیز مسایل پکې ځای شي، او ځوانان چې کومو ستونزو یا مشکلاتو سره مخ دي هڅه مې دا وه چې هغوی ته یوه د حل لار ورته وړاندیز کړی شو، او هغوی سره مرسته وشي چې هغه مشکل ځان ته حل کړي. نو ما زیاتره هڅه همدا وه، او اوریدونکي به کېدای شي ویلی شي چې څومره په دې کې بریالي وو.
بخیر سر هیواد صاحب، زه به درنه لاړ شم. خو دغه د شفق صاحب د ګلالیو همسولو خبرې تاسې وکړه، یو وخت ما ماشومانو ته لیکنې کولې، بیا ځینې کسان ورته وویل چې تا یو وخت ماشومانو ته لیکنې کوې اوس نه کوې. ما یو ماشومانو ته چې ما لیکنې کولې هغه اوس ځوانان شوي دي، نو ځوانانو ته نو ما شفق صاحب چې کوم ځوانان ته خپرونې کولې هغه اوس سپینګیري شوي دي. نو ستاسې وخت چې تاسو خپرونې وکړې، شفق صاحب ته سلامونه وړاندې کوم او که اجازه وي.
مننه، خوشاله. خو دا مخکې مې چې یادونه وکړه چې د ډیرو همکارانو تور ویښتان سپین شول، منظور مې تاسې نه وایي، مقصد چې مننه، خوشاله اوسئ. ډېره مننه کوو تورمن صاحب. نو شفق صاحب بر اسره په خپرونه کې همدا ډول په خپرونه کې ځینې نور مېلمانه هم لرو چې له هغوی به واورو. تورمن صاحب او شفق صاحب زموږ هغه همکارانو چې خپرونې وړاندې کړې وي، خو هغه دوستان چې دغه خپرونې له بهره کتلی دي نو د هغوی نظر هم مهم دی. په خبرونه کې را سره آغلی امینه عزیزی له ننګرهار څخه، ښاغلی زیت الله مبارز له کندهار څخه، او ښاغلی سیف الرحمن سراج له خوست څخه را سره دي. نو د افغانستان د مختلفو سیمو ځوانان دي، دا چې د دوی په سیمو کې دغه خبرونې اوریدل کیږي او تاثیر یې څه دی، له دوی څخه به یې واورو. آغلی عزیزی، پیل به یې له تاسو څخه وکړو. د ځوانانو خپرونې به مو اورېدلې وي د ازادي راډیو، او خپله مو هم ګډون پکې کړی. د دغو خپرونو په اړه راته ووایې، د تاثیر په اړه راته ووایې.
مننه. سلامونه تاسې او د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته. د ازادي راډیو له شل کلن ستړي مزل مننه. په لومړیو کې خو د ټکنالوژۍ په پرمختګ سره داسې انګېرل کېدل چې د ډلهییزو رسنیو او په ځانګړې توګه د راډیوګانو څار او تعقیب به کم شي، خو د ازادي راډیو په څیر چې د خلکو یا د اوریدونکو د غوښتنو او تقاضاو سره سم موثق او دقیق معلومات او خپرونې وړاندې کوي، د خلکو لیوالتیا دې سره زیاتوي چې باید دا خپرونې واوري او ټوله د راډیو ټولې خپرونې تعقیب کړي. که څه هم زه له راډیو سره ډېره لیوالتیا نه لرم، د څو میاشتو راهیسې زه راډیو واورم، خو کله چې ما لومړی ځل د راډیوګانو څار او اوریدل شروع کړل، ازادي راډیو وه چې زما ډېره خوښه شوه. او لومړنۍ خپرونه د تاندې څانګې په نوم وه چې زما ډېره لیوالتیا دې سره پیدا شوله چې باید خپل نظر پکې وړاندې کړم. او له خوشبخته ما وکولای شول چې په دغه خپرونو کې خپل نظر وړاندې کړم، ځکه دا داسې خپرونې دي چې د ځوانانو د هغه ورځنی موضوعات چې ځوانان ورسره مخ دي یا پکې ستونزې لري او یا د وتلو لارې ورته نه ده معلومه، ازادي راډیو په دغه خپرونو کې راخیستې دي او د میلمنو سره پرې بحث کړی، نظر یې پرې وړاندې کړی او ځوانان وکولی شول چې له هغه ستونزو سره چې مخ د دغې خپرونې پر بنسټ چې دوی ته وړاندې شولې خپلې ستونزې حل کړي او خپلې لارې روښانه کړي.
مننه سراج صاحب. ازادي راډیو ستاسو په سیمه کې په خوست کې اوریدل کیږي، د دغو خپرونو په اړه که تاسو هم خپل نظر را سره شریک کړئ، کوم چې د ځوانانو لپاره ځانګړي دي.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کرامونو کارکونکو ته. لومړی سر کې د ازادي راډیو د سلام کلیزه مبارکي وایم. د دوی د هڅو ډیره مننه. بلې، په خوست ولایت کې په ټولو ساحاتو کې ازادي راډیو اوریدل کیږي. دلته خلک ازادي راډیو سره ډېره مینه لري. زه خپل ازادي راډیو هڅولی یم چې د ادبیاتو پوهنځي ولولم. یو خپله تجربه به در سره شریکه کړم. زمونږ یو دوست و، هغه په مکتب کې د ازادي راډیو راډیوي مجله خپرونه اوریدله. نو یوه ورځ مونږ ته وویل چې داسې یو خپرونه ده، تاسو دغه تعقیب کوي. بیا چې ما کله هغه خپرونه واورېدې، یو څو خپرونې مې واورېدې، له ادبیاتو سره مې بېخي ډېر شوق پیدا شو، کتابونه مې پیدا کړل. حتی د ازادي راډیو د دغه خپرونو د هڅولو له امله ما لومړنی ناول ولوست. نو ازادي راډیو چې زما په ژوند کې ډېر تغیر راوست، همدغسې په خوست ولایت کې ډېر ځوانانو چې دغه خپرونه یې تعقیبوله. بیا وروسته چې مونږ کله پوهنتون ته ولاړو، بیا مو ملګرو ته زمونږ استاد مونږ ته توصیه کړه چې تاسو دا خپرونه اورئ. نو مونږ به لکه د پوهنتون د وسم په شکل سره د ساعت په شکل سره دغه اورېدله. تر اوسه پورې ما سره اوس خو کتاب هم خوش بستانه چاپ شو، دغو مرکو هغه خپرونې را سره دي. اوس هم وخت نا وخت اورم، ډېر څه ورنه زده کوم. هر ځل چې اورم نوې خبرې راته پکې وي.
مننه کو ښاغلی زیت الله مبارز له کندهار څخه را سره دی. مبارز صاحب، ستاسې نظر هم غواړو په همدې اړه واورو چې د ازادي راډیو د ځوانانو خپرونې په کندهار کې اورېدل کیږي، تاسې خپله یې اورئ او ستاسو تاثر د دې خپرونو په اړه څه دی؟
سلامونه هیواد صاحب، تاسو د ازادي راډیو ټول اورېدونکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. مننه خوشحال اوسئ. مهرباني د پوښتنې په اړه راته ووایه چې ازادي راډیو ستاسې په ژوند یا په د هغو ځوانانو په ژوند څه تاثیر کړی چې تاسې په کندهار کې لیدلی دي؟
هیواد صاحب، لکه څنګه چې مخکې نورو میلمنو تاسو ته خپلې خاطرې شریک کړي، زم کله چې کوچنی وم موږ مهاجر وو په پاکستان کې اوسېدلو. کله چې به د سهار د چای سره د پلار سره ناستلو، نو پلار به مې ازادي راډیو لګولې وه. له هغه وخت زه څلورم ټولګي کې وم. دا د خبریالانو او د خپرونو نغمې او غږونه مې اوس هم راته یادېږي او په ذهن کې مې دي. نو همدا رسنۍ دي هیواد صاحب چې موږ د نړۍ د وضعیت څخه خبروي. همدا رسنۍ دي چې زموږ غږونو ته لا پوښښ ورکوي. د ځوانانو په فکرونو کې همدې رسنیو بدلون راوستلی دی. کله چې د ځوانانو لپاره یوه څه مهمې خپرونې په رسنیو کې جوړېږي، دا د دوی د ژوند ته بدلون ورکوي، چې دا یو مهم او اساسي خبره ده د ځوانانو لپاره. که هغه خویندې وي که ورونه وي، همدې د ځوانانو خپرونو چې ټول ځوانان یې د تشویق کړي دي، چې هغه یو داسې مثبت کار ته ملا وتړي تر څو هغه د ټولنې په خیر وي. که هغه تعلیمي خپرونې وي، تاندې څانګې خپرونه ده چې ډېر ځوانان یې تشویق کړي دي. مثال په هغه کې ځینې خپرونې دي، مثال تعلیمي بهیر دپاره پر مخ وړل کېږي. او داسې خپرونې دي، ځوان فکر خپرونه زه ډېر هڅولی یم هیواد صاحب، تر څو ځوانانو ته خدمت وکړم، که هغه په تعلیمي برخه کې، که ورزشي برخه کې. یعنی دا لیوالتیا موږ ته راکړې ده چې موږ ځوانانو ته خدمت وکړو، د هیواد لپاره خدمت وکړو. او دوی همیشه د ځوانانو غږ ته پوښښ ورکړی دی. او کم چا چې ځوانان خویندې ورونه تعجیب کړي ول، د دوی د پرمختګ مخنیوی یې کړی وي. همدا رسنۍ دي، همدا ازادي راډیو ده، د دوی دا پرمختګونو غږ ته پوښښ ورکړی دی، خبري پوښښ یې ورکړی دی او همیشه د دوی ملاتړ کړی دی. نو د رسنۍ باید هیواد ته سانسور نه شي، ځکه دوی د ځوانانو غږ تر یو ځایه پر رسوي. موږ همیشه ملاتړ یو.
مننه شفق صاحب یو پختنه او دی وی پختنه تند چا همیشه زما په ذهن کې بیا غدا ده چې یعنی همیشه وایم چې کوم موضوعات دی په کوم ډول خبرونه خرازی کنه یعنی کوم مسائل ته باید پام وشي چې موږ یو ښه خبرونه جوړ کړو ځوانان ته د دې لپاره چې یعنی دا غوی په ژوند دی مثبت تاثیر وي نو په دې اړه کرا ته وای تاسو 15 کاله مخکې د خبرونه جوړ کړې بیا کله چې سړی خپل خبرونه ډیر وخت وروسته اوري ځین مسائل ته فکر کیږي لکه دغه فکر چې کدا غسې د خبرونه جوړ شوی وای لا خرات لاله ک مثال دغه پکی غږیدلی وای لا خراتله نو ستاسې له نظره کومو مسایلو ته پام وشي خپل وړاندیزونه په دې اړه راسره شریک کړئ
فکر کوم اول خو د خپرونې هدف باندې فکر په کار دی چې فرزن هدف کې اول دام راځي چې د تا هغه د خپرونې اصلي هدف کومه ډله وګړي دي کوم خلک دي یعنی مونږ په ځوانانو غږیږو نو چې د خپرونې هغه کوم مخاطب دی چې دی هغه که ځوان وي او ته ځوانانو ته خپرونه کوې نو اول د هغوی غوښتنو او د هغوی ستونزو او د هغوی اړتیاوو باندې فکر په کار دی چې فرزن اوس مهال ځوانان کومو مشکلاتو سره مخ دي که فرزن زم د نن ورځې مثال درکم اوس مونږ تاسې ځوانان په افغانستان کې څو مشکلاتو سره مخ دي یوه ستونزه همدغه لوړو زده کړو نه لرې پاتې والی دی چې اول کې کورونا راغله د دوی درسونه وځپل که هغه په د ښوونځیو زده کوونکي تنکي زلمي دي او که د پوهنتونونو محصلان یا زده کړیالان دي نو یو خوا کورونا وځپل د دوی درسونه بیا پسې د نظام بدلون د دوی درسونه ټکنی کړل همداغسې د ځوانانو بله برخه زده کړو نه اخوا د کار روزګار کیسه ده چې اکثره کسان بېروزګاره شول چې پخوا یې وظیفې لرلې نو هغه د وخت محدودې ته په کتو د هغه مخاطب کس مشکلاتو ته په کتو په خپرونې باندې فوکس کیږي او اول ستونزه څارل کیږي بیا پسې د حل لار ورته پیدا کیږي زه فکر کوم چې که چیرې غواړو چې هغه خپرونه مو ښه اغیز ولري خصوصا په اوسنیو وختونو کې د دې د ځوانانو د بوختیاو څارل هم په کار دي چې دوی نن سبا په څه کې بوخت دي که زه مثال درکړم فرزن نن سبا خصوصا د ښارونو ځوانان هغوی دومره راډیو نه اوري لکه د تاسې خپرونې کې یوې خورکۍ دغه خبره وکړه هغوی نن سبا په خواله رسنیو کې ډیر بوخت دي یا په انټرنیټ یا په موبایل کې ډیر بوخت دي نو نن سبا څنګه چې ځوانانو بدلون کړی دی که څه هم زه دا منم چې د راډیوګانو ډیر فوکس د ازادي بی بی سي دغو ځینو راډیوګانو فوکس تر ډیره په کلیوالو خلکو هم دی چې هغلته دغه پرمختګونه اوس هم دومره ډیر نه دي شوي خو په ټوله کې که ووایو نو د وخت په تیرېدو سره د ځوانانو بوختیاو ته په کتو بیا دوی ته خپرونې ورکول په کار دي که اوس همدغه د تاندې څانګې په اړه زه درته ووایم فکر کوم که چیرې دوی ته پر خواله رسنیو هم دغسې د خپرونې مواد چې اوس یوازې د راډیو له لارې خپرېږي که چیرې دا په خواله رسنیو کې دوی سره شریک شي دوی ته ځینې لنډې ویډیوګانې یا دغه ډیجیټل پیس چې موږ تاسې په ژورنالیزم کې د ویډیو یو لنډ فارمټ لرو که په هغې کې ورته برابرې شي نو فکر کوم تر ډیرو ځوانانو به رسیدلی وي او اغیز به یې هم تر یعنی څنګه چې په راډیو کې دی په دې کې به یو څو برابر نور هم ډیر وي
ډیره زیاته مننه غواړو د خپرونې ډیره برخه په همدې وغږیږو چې څنګه کیدای شي دا خپرونې لا نورې هم ښې شي لا نورې هم ګټورې شي نو زموږ درانه میلمانه به په دې اړه خپل نظرونه راسره شریکوي ښاغلی سمیع الله سعادت له کابله راسره یو ځای شوی سعادت صاحب تاسې خپله هم د ازادي راډیو خپرونې اورېدلې دي او هم برخه پکې اخیستې ده خصوصا هغه خپرونې چې د ځوانانو لپاره وي په دې اړه راته ووایه چې له دې وروسته څه کول په کار دی چې لا او ګټورې خبرونه جوړې شي
سلام علیکم تاسو یو ځان او تاسو مشر صاحب تین ټول تاسو د خپل کلن د غیر د خپل کلن د مبارکي وایم په دې لاره چې تاسو وسته کال نه او لا پښتو تاسو د پښتنې په جواب کې به دا ووایم لکه څنګه چې سبق صاحب خبره وکړله غاړه چې خپرونې لاغستلې چې نو دغه ویډیوګانې داسې وړه کلیپونه که چېرې جوړ کړي د ځوانانو دغه کومې خبرې چې دي دغه ویډیوي شکل پیدا دغه به ډېر ښه تاثیر پاتې کړي او دا چې دغه دوان فکر خپرونه دا په واقعیت د تاسو څخه ډېر خوشحاله یم همیشه د خلکو ته داسې موضوعګانې وړاندې کړي چې فعلا وخت ته رسمون همدا موضوعګانې راوستې ده. شخصا زه د طرف صحرا په دې خوا 2001 کال صحرا په دغه خپرونې
ساده صاحب غږ مو پرې کېږي په بخښنې سره کلک ځای مو بدل کړی چې غږ مو په ښه ډول سره واورو مهرباني. اوس غږ مو صحیح راځي
په بخښنې سره نه پوهېږم زما آواز به تر کومه پورې هغه ته وایي خبره کوله د چپک صاحب خبرې په تایید سره هغه خوب مهم موضوعات دي چې کچېرې هغو ته د واړه واړه ویډیوکلپ جوړ کړلی دغه به د ځوانانو په ژوند کښې یو بد تغیر را بل دا چې زه له تا ته شخصه له تا څخه او تاسې سبا چې سره ډېر منندوی یم زما په ژوند ځوان فکر خپرونې واقعیت ډېر مثبت تاریخ راوستی دی شخصا د تعلیم په برخه کښې ما نور خلک دې ته وهڅول زمونږ او تاسې تعلیمي خپرونه د ځوان موضوع ځوان فکر خپرونه کښې راخیستې وه دغه موضوع هغې مورد باندې ما له ټولو خلکو سره مشوره وکړل تعلیم او تعلیم ته مې وهڅول ځکه چې دا زمونږ او تاسې بده او تاسې خلک تعلیم ته وهڅو زما په ژوند کښې ازادي راډیو ډېر مثبت تغیر راوستی دی که زه ووایم چې ازادي راډیو زما په ژوند کښې د یو مکتب حیثیت هم لري او د یو پوهنتون حیثیت هم ماته لري
خوشحاله اوسه ډېره مننه. څنګه کېدای شي دغه بحثونه چې کېږي دلته دې ته لاره هواره کړي چې نور تشدد نه وي نوره جګړه نه وي په دې اړه به هم بحث وکړو. آغلی عزیزي که تاسې راته ووایې څنګه یا په څه ډول دغه بحثونه دې ته لار پرانیستلی شي چې ځوانان را شي خبرې سره وکړي نه دا چې خپلې خبرې خپل فکرونه په یو بل باندې په زور ومني نو دغه ډول خپرونې البته څومره مرسته یې کړې ده او څومره مرسته کولی شي ستاسو په نظر په کوم مسایلو بحثونه وشي چې موږ په اصطلاح د تساهل او مدارا خواته لاړ شو د خبرو خواته لاړ شو د بحث خواته لاړ شو او بالاخره د خبرو له لارې یوې نتیجې ته سره ورسېږو.
لکه څنګه چې وړاندې شفق صاحب یادونه وکړله ځوانانو سره ډېره پورې راډیو نه اوري او د هغوی ډېره تکیه پر خواله رسنۍ وده نو باید هڅه وشي چې کومې خپرونې تاسې په راډیو کښې لرئ دا سوشل میډیا یا خواله رسنیو ته هم ور وباسئ ځکه هلته هم ډېر داسې ځوانان شته دی چې لیوالتیا لري خپل نظر وړاندې کړي او یا را شي خپرونه کړي لکه زموږ په څېر باندې مېلمانه شي او پر موضوع بحث وکړي او ځکه یعنې دا چې ځوانان ډېره راډیو نه اوري نو تر ډېره پورې له دغه ډول خپرونو هم دا خبره دي چې ځینې راډیوګانې د دوی لپاره ځانګړې خپرونې لري نو د شفق صاحب خبرې په تایید سره چې دا ډول خپرونې لاندې برخې خواله رسنیو ته راووځي او هغلته پرې ځوانان خپل نظر وړاندې کړي یا وکولی شي چې له دې لارې مستقیما راډیو سره تماس کې شي او په خپرونو کښې خپل نظر وړاندې کړي دا به تر ډېره پورې د ځوانانو په ستونزو کښې مرسته وکړي چې هغوی ورسره لاس و ګرېوان دې حل به شي او وبه کولی شي چې خپل نظر وړاندې کړي او په دې سره به دا خپرونې لا نورې ډېرې پراخه شي او اوریدونکي به یې هم زیات شي.
مننه. خو زموږ پوښتنه دا وه چې مثال په اوس وخت کښې کېدای شي ډېر کسان داسې وي چې خپل فکر یا خپله ایډیالوژي په دې خاطر چې د دوی لپاره مهم او بارزښته ده یعنې نه غواړي یو نقد په وړاندې وشي یوه خبره پرې وشي یا بحث پرې وشي یعنې مخالف فکر ته ځای نه وي د هغو په وړاندې. خبره همدا ده چې څنګه کېدای شي مثال دلته داسې بحثونه وشي مختلف فکرونه د مختلف فکرونو خلک را شي وغږېږي خپلې خبرې وکړي او بالاخره هغه بحثونه داسې یوې خواته لاړ شي چې په ټولنه کښې هم بیا خلک د خپلو افکارو د خپلو نظریاتو په خاطر له چا سره لاس او ګرېوان نه شي بلکې خبرې بحثونه په سوله ییز ډول او په آرام ډول وشي.
خو لکه ما چې د سوشل میډیا یادونه وکړه مطلب مې په همدا او اول زه خپل نه خبرم چې زه د ولدي خبرونه سره برخه واخلم خو له په خاله رسنۍ کې ما وکولای شو چې زه تعقیب وکړم او بل اخر زه خبرونه تلاره پیدا کوم خپل نظر وړاندې کوم تر دې حد پورې چې خپل مخالف نظر هم په دې خبرونه کې واورم نو که چیرې تاسو د خبرونو ځینی موضوعات او برخې خاله رسنۍ ته وباسي غل خپل مخالف نظر او هغه هم نظر خلق پیدا کیږي چې هغه خپل نظر وړاندې کوي او کولای شي چې د خبرونه تراشي برخه واخلي خپل مخالف نظرونه هم واوري خپل هغه همغږي نظرونه هم واوري نو دوی به وکولای شي چې ځینی ستونزې په خپل منځونو کې سره حل کړي
مننه سراج صاحب همدا پوښتنه دلته سې هم کوو دغه بحثونه څومره په دې برخه ګټور تمامېدلی شي چې ځوانان خبرو ته سره کښېني
دغه بحثونه کولی شي چې په ټولنه کې خلک د منطق منلو ته د دلیل منلو ته او یو د یو بل درناوي ته قایل کړي دغه بحثونه هغه وخت ممکن کېدلی شي چې د ارګانو لاره مثلا د ازادي راډیو لاره دغه خبرونه جوړ شي چې په هغه کې په کلو کې د تعلیم ته د هڅونې په برخه کې یا مثلا باغ ساحاتو کې چې مکتبونه شته یا مثلا نور دغه تعلیمي مرکزونه شته خلک دغه پروګرامونه جوړ کړي یا د راډیو لاره دغه څوک ملمانه شي کارپوهان چې خلک وپوهوي چې په خپلو کلو کې په خپلو ښوونځیو کې کتابتونونه جوړ کړي هلته مثلا د دې دپاره هغه استادان د جوماتونو له لارې یا مثلا د خپله ملا امامان دغسې وحد شېږي تر څو خلک مطالعې ته مخه کړي یا مثلا په هغه ساحاتو کې چې تعلیم نه شته دغه مسایل خو ټول د ناخبرۍ له وجې کېږي نو که دغسې پروګرامونه ترسره شي فکر کوم چې په ټولنه کې د شعور د لوړېدو سره د خلکو فکر هم غوړیږي د خلکو په نظریاتو کې هم تغییر راځي کله چې موږ سره د استدلال ظرفیت قوي کیږي نو طبعا په ټولنه کې تشدد کمیږي د یو بل نظر درناوی زیاتیږي نو زما په نظر تر ټولو ښه لاره دا ده چې د علم د عامونو لپاره دغه خپرونې چمتو شي چې موږ په ټولنه کې ټول دغه ارزښتونه برخمن شي
مننه د خبرونه په دې برخه کې به د خپل حقوق اوریدونکو نظرونه هم در سره شریک کړو چې د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې لاله را سره شریک کړي د خبرونه د موضوع په اړه البته عبد الظهور ګلزاد لیکلي په 13-12 سیزو کې رسنۍ د ځوانانو په فکرونو کې بدلون او لوی انقلاب رامنځته کړ ځوانانو د همدغه رسنۍ له برکته د هیواد ملي ګټې ارزښتونه کلتور دودونه وپیژندل او سیاست سره آشنا شول که رسنۍ نه وای هیڅکله د هیواد سیمې نړۍ له روانو حالاتو به دوی نه وای خبر شوي نو رسنۍ ته هم په کار ته چې رښتینی پر حقیقت ولاړه او بې پرې معلومات خلکو ته وړاندې کړي ولید احمد شریف لیکلي همدا رسنۍ دي چې موږ د هیواد او نړۍ د وضعیت څخه خبروي اقتصادي کلتوري تجارتي او علمي پانګه مو د همدې مطبوعاتو له لارې بډایه کېږي رسنۍ زموږ په ژوند کې د رڼا حیثیت لري عبدالوارث عمرزي لیکلي د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه په لومړي سر کې د ازادي راډیو د کلیزې مبارکي تاسو ټولو ته وایم او بیا یې لیکلي د ازادي راډیو د ځوانانو پر ژوند او مسیر تر ډېره حده مثبت اغیزه کړې یوازې که زه د خپل ژوند په اړه ووایم ازادي راډیو چې زه یې دې ته وهڅولم څو په رسنیز ډګر کې عملا کار پیل کړم ما ته ورته ډېر داسې ځوانان چې زه په ټولنه کې وینم د همدې رسنیو له لارې له بدمرغیو راګرځول شوي او اوس ښه ژوند لري البته دا د هغو اورېدونکو نظرونه دي چې د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې راسره شریک کړي وو وړاندې به له خپلو اورېدونکو سره البته له خپلو میلمنو سره په دې اړه وغږیږو چې څنګه کېدلی شي د دوی د سیمو ستونزې راواخیستل شي لکه د دوی په سیمو کې کوم مسایل دي چې هغه لومړیتوب لري او باید په دغو خپرونو کې یاد شي خپرونې پرې جوړې شي او بحثونه پرې وشي مبارز صاحب په کندهار کې کومې خبرې دي یا د ځوانانو کومې ستونزې دي کوم مسایل دي چې ستاسو په نظر هغه لومړیتوب لري او په هغو باید کار وشي خپرونې یې په اړه جوړې شي
هیواد صاحب په کندهار کې خو ډېر مشکلاتو په تېرو کلونو کې که زه د یو څو ولسوالیو معلومات تا ته درکړم د کندهار چې هغه ترافي ولسوالۍ دي لرې دي په دا شل کاله کې هلته ښوونځي خلاص وله د یو ولسوالي وله معروف ولسوالۍ زه خپله د معروف د ولسوالۍ یم په معروف ولسوالۍ کې 4-4 مکاتب خلاص وله په دا شلو کلونو کې دا شل کاله پیسې جریان درلودې د وزارت څخه د ریاست څخه وتلې معروف ته تللې په داشل کال کې معروف نه د هلته لیسه موجود او متوسطه مکتبونه موجود و. په داشل کال کې د دې کندم فارغ ورنه کړی دی ولسوالۍ سره. اوس هم کچا مات په دې ولسوالۍ کې د کندم سیم فارغ چا وشو زه مجرم او جنایتکار یم. دا غش د کندهار ولسوالۍ ټولې دا غش راواخه دا غش مشکلات پر په عمده ول د تعلیم د پاره چا کار نه وکړي. دا کچېره نور برخ طرف د سړک پیسې ویل ځین ولسوالۍ د اتراتی سیمې وي. ازادي راډیو کې دا په بار بار ما ویلي وو چې یوازې د یوې ولسوالۍ چې زه پېژنم د هغه څه درجاره سرپالس پر مېرمنې چې هغه د کشنۍ مریضي به درلوده یعنې ژوند به د لاسه ورکوي دولس دیاره زنان یوازې زه پېژنم. په شپږو میاشتو کې زموږ د ولسوالۍ چې در هلته کلینیک موجود نه و یعنې دغه ستونزو سه یو چا پوښښ ورکړی نه ولو
خو مشخص مبارز صاحب د ځوانانو په مسایلو غږیږو که مشخص توګه په همدغه مسایل یاد کوي چې دغه مسایل دي داسې چې مهم مسایل دي او باید کار پرې وشي که په همدې اړه راته غږیږئ.
کار باید یوازې پر دې باندې وشي داسې خبرونې لکه شفاق صاحب چې مخکې وویل تر ډېره باندې تمرکز باید پر تعلیمي خپرونو وشي. دا اوس اطراف کې اکثره که په ښار کې یو څوک مثلا انټرنیټ کاروي په ولسوالیو کې هلته انټرنیټ کار نه کوي هلته یوازې همدغه ریډیو ده چې خلک یې اوري دا مشران یې اوري ځوانان یې اوري کوچنیان زنان یې اوري. دوی ته باید داسې خپرونې جوړې شي چې د دوی ذهنیت ته تغییر ورکړي یوازې تر څو دوی ودې ته اماده شي تیار شي چې موږ خو پر ډېره غلطه لار روان یو موږ په تیارو کې ژوند کړی دی موږ نور باید رڼا لور ته راووځو. دا ماشومان ته د تعلیم زمینه برابره کړو کار وکړو خدمت وکړو موږ څنګه په پس پاتې یوویشتمه پېړۍ ده. دا رقم یو څو خپرونې هېواد سات چې جوړې شي تعلیمي کپاره برخه کې خو د ولس تر ذهنه پورې باید داسې یو شی ورسېږي تر څو دوی عیار شي ودې ته چې موږ باید دغه غلط کارونه پرېږدو نور باید سمې لارې ته موږ برابر شو. دا اوس اطرافو کې بېخي داسې خلک دي واتساپ چې په ډېرو چارو کې ژوند کړی دی دغه پر حق باندې پښه ایښودول شوې ده. یعنې نن دوی اوس خودکشي ته مجبوره دي ځکه د دوی حق تیری شوی دی. موږ باید د دې رسنیو د لارې د دوی د حق څخه دفاع وکړو د ملاتړ وکړو داسې خپرونې ورته جوړې کړو په داسې خپرونو باید تمرکز یې واتساپ وشي تر څو دغه د دې عمده ستونزې چې دا تر یو ځایه پورې ورسو نور ځوانان ودې ته اماده کړو د ټولنې خلک ودې ته اماده کړو دوی ته د تعلیم زمینه برابره کړي ښوونځي ورته جوړ کړي نور د دې حق ونه خوري. یعنې خدای تعالی وایي مثال زموږ دغه حق یې په داره باندې ښدي چې موږ دوی ته سمه لار باید وروښیو. نو مهمه خبره او اساسي خبره یوه صاحب دا ده چې موږ تعلیمي خپرونې تر ډېره تمرکز پر تعلیمي خپرونو باندې وي.
ډیر مننه سعادت صاحب تاسو په کابل کې یاست او په کابل کې مثال پوهنتون ته ځئ له ځوانانو سره ښکته او پورته کیږئ. کوم مسایل مهم دي د کابل د ځوانانو لپاره چې ستاسو په نظر باید لومړیتوب ورکړل شي او کار پرې وشي؟
څلور پنځه موضوعګانې دي او دلته مې ځوانانو سره خبرې کړې دي. دغه کابلي ځوانان او اطرافو ولایتونو ځوانان چې ډېرو ستونزو سره مخ دي هغه یو چې ده بیکارۍ ستونزه ده چې په دې موضوع باندې باید بحث. دویمه موضوع چې ده چې ځوانانو سره مخامخ دي په اوس وخت کې هغه له مهاجرت په اړه باید موږ هلته یو څو برنامې باید جوړې کړو. ځوانان د مهاجرت له توانونو د ګټو خبر ځوانان له اسواري ودونو څخه یعنی دوی نوې خبر خو په زور او جبر سره کورنۍ ورته واده کوي. دې موضوعګان باید تشریح وخت وشي چې ځوانانو ژوند کې به یو څه مثبت تغییر رامنځته شي.
ډیره زیاته مننه آغلی عزیزی که خپله د ننګرهار په اړه راته وغږیږئ او حتی د نجونو په اړه هم راته ووایئ ځکه کیدای شي د یوې نجلۍ په توګه هم تاسو ته خبرې وکړئ چې کوم مسایل تاسو ته مهم دي چې بحث پرې وشي. خو لومړی د خپلې سیمې په اړه راته ووایئ چې د ځوانانو ستونزې او مسایل څه دي چې تاسو فکر کوئ په هغو اړه باید بحث وشي.
نمرانه یو اساسي ستونزه همدغه د پوهنتونونو تړل کېدل و چې دا خو اوس له خیر پیلېږي. بل دا چې اکثر ځوانانو د اقتصادي ستونزو له کبله پوهنتونونه پرېښودل او لکه کار و روزګار ته یې لاس واچوه او تر ډېره دلته بیکاري هم ده. نو ځوانان هڅه کوي چې هېواد پرېږدي او د قاچاقي لارې څخه ووځي. نو که چیرې په دغه برخه کې یا خپرونه جوړه شي یا د یوې خپرونې موضوع همدې ته ځانګړې شي چې ولې ځوانان هېواد پرېږدي، څه ډول باید دوی ته زمینه برابره شي د کار او څنګه ځوانان د کار سره سره زده کړې هم وکړي. او په ننګرهار کې نجونې خاصې ستونزې نه لري، یوازې ستونزه همدغه د پوهنتونونو مسله وه چې دا د پوهنتونونو د ښوونځیو مسله وه چې پوهنتونونه به ژر له خیره پیل شي او د ښوونځیو په ډله هم دقیق معلومات نشته چې کله به پیلېږي.
ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ. سراج صاحب، تاسې د خپلې سیمې د ځوانانو په اړه که راته ووایئ کوم مسایل داسې دي چې فکر کوئ هغه باید په رسنیو کې بحث پرې وشي؟
د خوست ولایت کې فکر کوم دغه وضعیت په ټول وطن کې اوس خو فلحال دغسې یو ډېر خلک رواني لحاظ باندې سم نه دي. دلته د خلکو رواني ستونزې ډېرې شوې دي د وروستیو تحولاتو سره. بله دا ده د بیکارۍ ستونزه ډېره شوې ده. زما په نظر په خوست ولایت کې د ټولو وطنوالو لپاره دا پکار ده چې مثلا تاسو په دغسې خپرونو باندې که فکر وشي چې هغه مثلا د ځوانانو د روحي قوي کولو لپاره او یا په خپلو منابعو نه د استفادې هنرونه پکې تشریح شي. مثلا مونږ په یو وخت کې په وطن کې ډېر ښه دودونه درلودل چې اشعار به وو. دغه په دې وروستیو شلو کلونو کې دغه فرهنګ کمرنګه شوی دی. دلیل یې دا دی چې دلته مختلف پروګرامونه او موسسات دغه فعالیتونه یې ترسره کړل، دغه دودونه یې کمزوري کړل. اوس چې زموږ په وطن کې دغسې یو وضعیت راغلی دی چې موسسات او د نورو خلکو دغه فعالیتونه پرمختیایي فعالیتونه یوازې مثلا خوراکي توکو ته اړولي دي، زما په فکر کې تاسو د ازادي راډیو له لارې دغسې د زراعت متخصصین یا د نورو برخو متخصصین میلمانه کوي چې هغوی خلکو ته مثلا د زراعت په اهمیت باندې وغږېږي، د مختلفو تخمونو د کرلو په موضوعاتو باندې وغږېږي تر څو خلک د خپلو منابعو نه د استفادې په چل وپوهېږي، مثلا په کرهنه وپوهېږي دوی، یا مثلا دغسې خپرونې جوړې شي چې په ټول هېواد کې خلک وهڅېږي چې دوی د خپل وطن د ابادۍ لپاره خپل مټې راونغاړي، په خپلو مټو یې باور پیدا شي، نورو ته په تمه کېنني. زما په نظر که دغسې خپرونو ته تاسو په خپلو راډیو کې وخت ورکړي دغه په اوسنیو شرایطو کې به ډېرې مؤثرې وي.
ډېره زیاته مننه. شفق صاحب، تاسې مخکې د خپرونې د شکل په اړه خبرې وکړې چې باید په دې ډول وي، خپلو اورېدونکو ته پام وشي، خو که راشو د موضوعاتو له اړخه ستاسې په نظر مخکې یادونه وشوه، زموږ میلمنو یادونه وکړه چې دغه مهم مسایل دي چې باید کار پرې وشي، خو ستاسې له نظره کوم څه مهم دي چې نن سبا باید بحث پرې وشي او په د ځوانانو په خپرونه کې یادونه وشي؟
تاسې اوریدونکو اکثر ډېر ښه مسایل په ګوته کړل. یو خدا دی چې خپرونې فرق لري. که د تاندې څانګې په اړه غږېږو یا د ځوان فکر په اړه، د دغو خپرونو چوکاټ عموماً تعلیمي دی، یعنی ښوونیزه برخه ده. نو ښوونیزه برخه دا ده چې ته یا د یوې مسالې په اړه باید اوریدونکو ته معلومات وړاندې شي، یا یو مشکل دی د هغه په اړه خبرې وشي چې څنګه حل کېدلی شي. نو فکر کوم یو خو د ځوانانو هغه عمومي ستونزې دي چې اکثرو دغه د تاسې چا سره چې غږېږي دا اوس دوی درته یادې کړي، لکه بیکاري ده، یا غیر قانوني مسافرتونه دي، یا نشه یي توکي دي. دا عمومي ستونزې دي چې لوی ستونزې دي او تقریبا ټولې رسنۍ ورباندې غږېږي. یو د ځینو خاصو مشکلاتو پیدا کول دي، د ځینو خاصو سوژو پیدا کول دي چې ډېر ځلې هغه پټې پاتې کېږي. اوس تاسې سره چې دا ځینو ملګرو مختلفو ولایتونو نه خبرې وکړې، د زیاترو ټینګار په هغه غټو موضوعګانو و چې هغه عامې دي او خلک یې په اړه ډېر غږېږي، خو د خاصو موضوعګانو اشاره ډېره کمه وه. ځکه مثال درته ووایم، ما به چې چا سره مرکه وکړه بیا به مې په پای کې ورنه وپوښتل چې یعنی تاسو څه وړاندیز راته کوئ په څه مسئلے باندې فکر وکړو، بیا به ما ته یعنی فیډبیک به چې راکړي یا یو نظر به چې راکړي. ډیر ځلې ما ته ډیر ښې سوژې پکې پیدا شوې دي. که مثال درکم، په خپل د دې کلیوالو ځوانانو او د ښاري ځوانانو ترمنځ واټن چې دی، دا جدي مسله ده، خو ډېرې خبرې نه ور باندې کیږي. ښار ته چې یو کلیوال ځوان راځي، خلک په دی اول ظاهر قیافه پورې یو ډول داسې په شکمن نظر ورته ګوري، یا فکر کوي چې یعنی کلی نه که یو څوک راغلی دی نو کېدای شي سواد کچه به خامخا کمه وي او دوی ډېر مشکلات لري، ډول ډول خبرې. همداسې چې بیا ښاري ځوان کلي ته لاړ شي، کلی کې بیا دا فکر کېږي چې فرضاً هغه د خولۍ نه ده په سر، څادر نه دی اچولی. دې ته ورته ځینې مسایل دي چې دوی دغه د دواړو ترمنځ واټن کم کړی دی. یا په سر کې ما یوه یادونه وکړه، ما ته یوې نجلۍ سره د پوهنتون یوې محصلې سره چې ما خبرې کولې، هغې دا سوژه ما ته راکړې وه، ویلې مونږ تازه کوژده شوي یو، خو ما ته مې خپله کورنۍ وایي چې ګوره په د اولو وختونو کې دا د هلک باندې فشار راوړه چې هغه تا خبره ومني او تل تا خبرې ته بیا غوږ کېږدي. دا اول کې چې د فشار راوړ نو بیا تل دغه کس د تا دی که نه. او همداسې ویلې ځکه دوی دواړه خپل منځ کې ډېر سره خواږه وو، هغه هلک ته هم خپلې کورنۍ دغسې خبرې کړې وې چې پنجلۍ باندې اول نه لاس برکه که نه، چې بیا تا خبرې ته غاړه نږدي. نو د دې په ځای چې هغه دواړه جوړه چې په نږدې راتلونکي کې ژوند سره شریکوي، بیا به کورنۍ جوړوي، بیا به د هغوی ماشومان وي، هغه به دوی نه یو څه زده کوي، هغوی د دې په ځای چې مینې ته وهڅول شي، هغوی یو بل ته لکه دوه دښمنان د رقیب په ډول کینوي، د دوو مختلفو جهتونو په ډول سره کینوي، لکه دوه سیاسي ډلې چې وي چې یو بل ته لارې جوړوي. نو دا ځینې ښکاري وړې ستونزې یا یو څه پټې پاتې ستونزې دي، خو خبرې نه ور باندې کیږي. نو که رسنۍ دغه راونسپړي، یا فرضاً یوه بله مسله چې ډېره تابو بلل کیږي، خلک ننګ ګڼي، خبرې نه ور باندې کوي، خو هغه ډېره یوه جدي مسله ده. فرضاً د نجونو دا د تروسه رسنۍ هم ورباندې ډېر داسې په هغه کې غږېږي، په پرده کې غږېږي. ډېر ځلې میندې ډېر په سختۍ خپلو لوڼو ته دغه خبره کوي. نو په دې اړه پوهاوی چې کم وي، همدا رسنۍ کوونه کې، یا مخکې سراج صاحب چې تاسو ته د اشر یا په ګاډۍ خبره وکړه چې ځینې ښه دودونه دي په کلو کې، به مړی بچې وشو، د خپل کلیوال به راټول شول، هېڅ هغه د مړي به یعنی د مړي کورنۍ کری ډوډۍ چې نه خوړل، د کلیوالو به هر څه ورته راوړل چې هغوی تاسې غم ورپېښته او مرسته ورسره وکړي. دې ته ورته ډېر ځینې ښه دودونه دي چې ځوانانو پورې هم اړوند دي. ځوانان یې څنګه ژوندي ساتلی شي، ځکه پخوانیو خلکو خو وخوړله، د هغوی عمرونه ډېر شول، ځوانان دغه پخواني ښه دودونه څنګه بېرته را ساتلی شي. نو دا ځینې واړه واړه موضوعات دي، خو ډېر مهم دي. نو که چیرې دغسې ډېرو وړو وړو مسایلو باندې کار وشي، د لویو مسایلو تر څنګ، فکر کوم هغه روزنیز برخې کوم حق چې دی چې په خپرونه کې باید ځای شي، هغه به ادا شوی وي.
ډېره ښه خبره مو وکړه شفق صاحب. یعنې رښتیا هم ځینې وخت لویه ستونزې چې کومې رامنځته شوې دي، وجه یې دا وي چې هغه تر شا ځینې نورې وړې ستونزې لري. مثال که موږ پوښتو چې ولې تاوتریخوالی کېږي، مثال د ښځې او خاوند تر منځ، نو بیا دغه کیسه یې تر شا شته دی چې تاسې یادونه وکړه چې مثال د کورنیو لخوا هغه د ژوند په لومړیو مرحلو کې دوی هڅول کېږي چې د یو بل سره سخت چلند وکړي او له یو بل سره سخت لاړ شي، د دې لپاره چې پر یو بل کنټرول ولري. نو ډیره زیاته مننه کوو. موږ همدا ډول غوښتل چې د خپرونې په وروستیو کې خپل همکار ښاغلی اجملان چې د ازادي راډیو د پښتو برخې ایډیټر دی، هغه هم راسره ولرو، او د دغو وړاندیزونو په اړه چې زموږ درنو میلمنو په خپرونو کې یادونه وکړه، هغه هم ورسره شریک کړو. دا چې وروسته نور څه پروګرامونه د ازادي راډیو د ځوانانو لپاره لري، هغه به هم ترې واورو. ان صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو. دلته چې کوم مسایل یاد شول، کوله چې پاغو مسایل بحث وشي. یو خو هغه ځینې موضوعات چې غوښتنه یې وشوه چې مثال په تعلیمي مسایلو، بیکاری، کډوالي، نشه یي توکو، اجباري ودونو، د پوهنتونونو د تړل کېدو، د ځوانانو د اوسنیو رواني ستونزو په اړه خپرونې جوړې شي. یوه بله غوښتنه دا وه چې دغه خپرونې باید ویډیویي شي. مثال په ښارونو کې ځوانان راډیو نه اوري. د دوی غوښتنه دا وه چې مثال نن سبا ډېر ځوانان په ټولنیزو شبکو کې مصروف دي، نو ښه دا ده چې دغه موضوعات چې دلته د راډیو د لارې وړاندې کېږي ویبپاڼې ته هم راشي او ټولنیزو شبکو ته هم راشي چې دغه ځوانان هم ترې برخمند شي. نو په دې اړه څه پلان او پروګرام شته؟
مننه هیواد صاحب. له تاسو همدارنګه له هغه اورېدونکو نه چې په دغه خپرونه کې د ځوان فکر په خپرونه کې موږ سره تماسونه ونیول، خپل نظرونه او د ازادي راډیو د خپرونو په اړه باندې خپل وړاندیزونه شریک کړل، ځینو یې ستاینې وکړې دي موږ د خپرونو، د موږ د نشراتو نه خوښ وو. د دوی ټول منندوی یو. ازادي راډیو خپرونې د دوی لپاره دي. موږ تر اوسه پورې هم په خپلو خپرونو کې د ځوانانو او ښځو لپاره یوه غوښنه ونډه لرو، او د دې دلیل دا دی چې د افغانستان یو لوی جمعیت چې دی دا ځوانان دي، او نمایي برخه خو بیخي واضحه ده چې ښځې دي. کله چې موږ خپرونې لرو نو دا د موږ مخاطبان دي، دا د موږ اورېدونکي دي، او موږ د دوی هغه اړتیاوې چې د معلوماتو د رسولو په برخه کې لري دا په پام کې نیسو. همدغه ستاسو خپرونه د ځوان فکر خپرونه چې دا، مثلا تاندې څانګې خپرونه چې دا، همدارنګه د ادبي مجلې او نورې داسې ګڼې خپرونې لرو چې هغه د ځوانانو سره په تړلو مسلو راڅرخي. د ډیجیټلي نړۍ په اړه باندې مو یو نوی برخه پیل کړې ده چې له دې وروسته به د موږ اورېدونکي د موږ په خبري مجلو کې اوري چې هغوی کې دوی ته ښیو چې د ډیجیټل یا آنلاین نړۍ دا چې اوس ډېره پراخه ده، موږ ټول پکې حضور لرو، په افغانستان کې پکې ځوانان حضور لري، دا خپلې ګټې لري، خپل زیانونه لري، خپل اصول لري، یعنی مسؤلیتونه هم لري او یو سړی پکې حقونه هم لري. په دې باندې به په هغې پروګرامونو کې بحث کیږي. همدارنګه د ښځو لپاره موږ ګڼې ځانګړې خپرونې لرو چې زیاتره ځوان نجونې او همدارنګه مېرمنې ته استفاده کولی شي. په دې خپرونو باندې هم مثلا د مخکښو ښځو پروګرام دی، نیمه نړۍ پروګرام دی، نور بستې یو پروګرام لرو، او ګڼې نورې خپرونې موږ د ښځو او ځوانانو په اړه متمرکزې لرو. تاسو یادونه وکړه د زهرو کاروان یو پروګرام لرو چې دا هدف یې دا دی چې په افغانستان کې دغه نشا یا متعددل وس په یو لویه او ډیره جدي ستونزه بدل شوې دي. شل کاله یا دیرش کاله مخکې موږ په افغانستان کې د معتادینو شمیر ډیر کم و، حتی په نشت حساب و. اوس د افغانستان ټول ښارونه له هرات نه رانیولې تر دغه پورې، تر نورو ولایتونو پورې، دا په کابل پورې، دلته موږ په کوڅو کې د نشه یي موادو باندې د معتادو خلکو شاهدان یو. او د دې پروګرامونو هدف دا دی چې ځوانان وهڅوي چې د نشه یي موادو باندې روک دي نشي. نو دا خو هغه څه دي چې موږ یې تیار لا د وس نه کوو. په راتلونکي کې تاسو وویل هو دا ډیره ښه خبره ده چې که په افغانستان کې ځوانان ډیر انټرنیټ کاروي، موږ په دې باندې ډیر کار کوو چې وتوانیږو خپلې دغه راډیوي خپرونې او خپل دا آنلاین خپرونې سره ډیرې نږدې کړو. په نږدې ورځو کې به داسې یو وخت راشي چې موږ به وتوانیږو چې د موږ راډیوي خپرونې د موږ اورېدونکي په فیسبوک لایف او نورو پلاتفورمونو باندې، کلب هاوس چې دی یا سپیسونه چې دي، په دې کې واوري او له دوی سره معلومات شریک کړو په دې برخه کې. همدارنګه ځینې خپرونې چې د موږ اورېدونکو ته په زړه پورې دي، جالبې دي، لکه ادبي او فرهنګي مجله چې موږ لرو، همدارنګه د تاندې څانګې چې د ځوانانو باندې راڅرخي، دا به هم کوشش دا وکړو چې موږ یې آنلاین په داسې بڼه خپرې کړلی شو او په داسې بڼه یې اورېدونکو سره شریک کړلی شو چې هغوی کراډیو نه اوري او په ښارونو کې دي او آنلاین وسایلو ته لاسرسی لري، کولی شي چې له آنلاین وسایلو نه استفاده وکړي. همدا اوس هم د موږ اورېدونکي خصوصا ځوانان کولی شي چې زموږ اپ یا اپلیکیشن ازادي راډیو دا په خپل موبایلونو انډراید او دا آی او اس کې دواړو کې کار کوي. لدین هم ډیر څه ترلاسه کولای شي. موږ هم دا اوس کافي د قدیمو ټولې خبرونې د ځوانانو لپاره دوی آنلاین پیدا کولای شي. بل شی وبخي هیواد صاحب چې موږ غواړو ډیر تمرکز پی وکړو هغه سپورت دی، ورزش دی. دا په افغانستان کې په تیرو شلو کالونو کې تاسو ته معلومه ده چې په بیلابیلو برخو کې د موږ سپورتي کلبونو ځوانانو وده وکړه، لا پر مخ لاړل. هغه که په تکواندو کې و، هغه که فوټبال کې و، هغه که کرکټ کې و، هغه که په نورو برخو کې و، د ښځو او نجونو سپورتونو هم وده وکړله. نو موږ به کوشش وکړو چې د ځوانانو په سپورت هم تمرکز ولرو او د دوی لپاره سپورتي جالب خبرونې هم جوړې کړو. وسم لرو خو یعنی تر دې غواړو په خبره ورته ځان ورسو.
ډیره زیاته مننه ان صاحب، خوشحاله اوسه کور مودان چې د هغو وړاندیزونو په اړه مو خبرې وکړې چې زموږ درنو میلمنو د خپرونې په لړ کې را سره شریک کړي. د خپرونې وروستۍ شیبې دي له خپلو همکارانو ښاغلي اجمل اند او اجمل تورمان څخه او همدا ډول له خپلو میلمنو نورګل شفاق، سیف الرحمن، سراج امینی، عزیزي، زیت الله مبارز او سمیع الله سعادت څخه ډیره زیاته مننه کوم چې په خپرونه کې را سره برخه واخیسته او د ازادۍ راډیو د شل کلن رسنی سفر مناسبت ته د ځوان فکر او د ازادي رادیو د نورو خبرونو په اړه خپل نظر نه را سره شریک کړل. لا تاسو هم ډیره زیاته مننه چې خبرونه مو واوریده. تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.
دا زمون سیبا وطن، دا زمون لیلا وطن، دا وطن موزان دی، دا افغانستان دی، دا افغانستان دی.
ده وطن وطن سوے دے چمن چمن، تگے دے وطن وطن سوے دے چمن چمن، خی پاکی اوب غواڑی وینا وینا دغواڑی، جنگا زتان غواڑی نو جنگا 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 زتان غواڑی نو جنگا 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 زتان غواڑی. جنگ ستڑے دے زخم خوب اڑے دے، او ڈیر جنگ ستڑے دے زخم خوب اڑے دے، سول استارات لغواڑی سول استارات، ہو سول استارات لغواڑی سول استارات لغواڑی، خی پاکی اوب غواڑی وینا وینا لغواڑی، جنگ زتا نغواڑی نو جنگا جنگا جنگ زتا نغواڑی نو جنگا جنگا جنگ زتا نغواڑی. امن لوی واڑ غواڑی امن لوی واڑ، ہو امن لوی واڑ غواڑی امن لوی واڑ غواڑی، خی پاکی اوب غواڑی وینا وینا نغواڑی، جنگ زتا نغواڑی نو جنگا جنگا جنگ زتا نغواڑی نو جنگا جنگا جنگ زتا نغواڑی.